د سهار لس بجې شوې. احمد شبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بللې او د موقت حکومت د وړاندیز په اړه په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي څرګندونې هم لرو. خو لومړی خبرونه. زلمی خلیلزاد نن د دوهمې ورځې په مخه په اسلام آباد کې د افغان سولې خبرې مخ ته وړي. ناټو وایي له افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه تر دې دمه نه ده شوې او پاکستان د 360 هندي زندانیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی او له پاکستاني چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. دی په کابل کې تر 5 ورځو خبرو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد د 2 ورځو لپاره پاکستان ته تللی. خلیلزاد اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او مرستیال تهمینه جنجوی سره وکتل. خلیلزاد د پاکستان د حکومت له لوړ رتبه ملکی او پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی او دی به وروسته د طالبانو له سیاسي استازیو سره د کتنې لپاره دوحې ته ولاړ شي. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پرېکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پرېکړه به هم په ګډه کوي. تر اوسه لا هېڅ پرېکړه نه ده شوې. موږ په دې اړه ډېر واضح دریځ لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بالاخره به د خپل حضور په اړه ګډه پرېکړه کوو. وسلوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. نیکولاس کې وویل په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې زیات پرمختګ شوی دی. د بادغیس چارواکي د آب کمري په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو د سختې جګړې خبر ورکوي. د والي ویان جمشید شهابي وایي د تېرې شپې په جګړه کې لس طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د شهابي په وینا د ملي اردو څلور سرتیري هم ټپیان شوي دي. د بادغیس ولایتي شورای بغړي محمد ناصر ناصری ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو اب کمري ولسوالي ونیوله او هلته یې دولتي ادارې وسوځولې. بیا له ولسوالي ووتل خو د والي ویاند دا خبره رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 360 تنه هندي زندانیان به خوشي کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان اوبو ته اوښتي او نیول شوي دي. دا اعلان پرون وشو او ډیر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره دی چې هغه کړکې چې د دغو دوه اټومي هیوادو ترمنځ په فبروري میاشت کې د 24 هندي پوځیانو تر بشولو وروسته رامنځته شوی کم شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شي او په څلورو مرحلو کې به دوی آزاد شي. محمد فیصل زیاته کړه چې په دوی کې 355 کب نیونکي دي او 15 تنه یې داسې ملکیان دي چې د زندان دوره یې بشپړه شوې ده. سعودي عربستان 12 تنه لیکوال او اکاډمیک کسان نیولي دي. په نیول شویو کې 2 تنه د سعودي او امریکا ګډ تابعیت لري. دا د زنداني شویو ښځو د ملاتړ کوونکو د ځپلو د لړۍ یوه برخه ده. د دې کسانو د نیولو خبر پرون یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د کانګرس غړیو رای ورکړي چې نور د سعودي په مشۍ د یمن د جګړې پوځي ملاتړ ونشي. د یمن په جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي او یو ستر بشري ناورین رامنځته شوی دی. سی این این تلویزیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په وینا د دوو امریکایانو د نیولو خبر تایید کړی خو د هغوی نمونه نه دی یاد کړی. سعودي عربستان تیر کال د می په میاشت کې د ښځو د حقونو لس تنه فعالانې ونیولې. دا کسان نږدې یو کال وروسته له کوم تور پرته د مارچ په 14 محکمې ته راوستل شوې. داسې ادعا شوې چې له دغو یو شمېر زندانیانو سره تر نیولو وروسته تشدد شوی او د تحقیقاتو پر مهال یې جنسي آزار او اذیت لیدلی خو د سعودي و څارنوال دا تورونه رد کړي دي. په الجزایر کې بیا هم زرګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. په دې افریقایي هیواد کې پرون د مظاهرو 1 مجموعه تر دې مظاهرې درې ورځې وړاندې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه له خپلې دندې استعفا وکړه. په الجزایر کې له 1945 تر 1962 میلادي کلونو د خپلواکۍ جګړه وه. د شمالي افریقا دا هیواد تر دې راوروسته د خپلواکۍ د جګړې د پیژندل شویو مشرانو په واک کې و. په الجزایر کې مظاهره چاند غواړي چې د سیاسي مشرانو نوي نسل ته چارې وسپارل شي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په لیبیا کې د پوځ له مشر خلیفه هفتر سره کتلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنرال هفتر ځواکونو د ترابلس پر لور پرمختګ کړی او په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د پیچېدو ویره زیاته کړې ده. ګوتیرش پرون په ترابلس کې چې اوس مهال د ملګرو ملتو د ملاتړي حکومت په واک کې دی د حملې د مخنیوي لپاره له هفتر سره وکتل. د ملګرو ملتو عمومي منشي په لیبیا کې د وضعیت په اړه سخته اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې هلته روان بحران یوازې سیاسي حل لري او په جګړه کې او په جګړه نشي ختمېدای. ګوتیرش پرون لیبیا ته خپل سفر پای ته ورساوه. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبري برخه راخلو. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د سر اعظم عمران خان د دې وینا په اړه چې په افغانستان کې د لنډمهالې حکومت جوړ شي سخت غبرګون څرګند کړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان ویلي چې دا خبر پر نړیوالو قوانینو تیری دی. له بل پلوه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنو ته تر هر څه لومړی ټوپ ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د اورور ګلوی لمخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیری وګڼله. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سمیم عارف پرون پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې پر نړیوالو قوانینو سخت تیری دی. سمیم عارف په دې ټویټ کې لیکلي چې پرته له دې چې د ته وکتل شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دی، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت موجودیت مخالف دی. سمی معرف لیکلی د اصول جوړجاړی یوازې هغه وخت کېدلای سي چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی زده کړي او له دې لاس واخلي چې په زور هڅه کوي چې خپل گاونډي تر اغیز لاندې کړي. عمران خان پرون د خیبر پښتونخوا ایالت په جمهوریت سیمه کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو اربیا ویل چې په افغانستان کې د یو بې پلوه لنډمهالي حکومت چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګ کړي جوړېدل غوره ګڼي. عمران خان د مارچ 15 نیټه اول وار وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړ شي. د خان د خبرو په اړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ، خو عمران خان د خپلې هغې خبرې په دفاع کې پرون بیا وویل چې افغانان ورونه ګڼي او د ورورګلوۍ له مخې د لنډمهاله حکومت جوړولو مشوره ورکړې وه. عمران خان ویلي
افغانستان کے لوگوں میری بات سنو،
دا افغانستان خلکو زما دا خبر واوري، په یاد ولري چې مشتا سورونه غنو، زه الله تعالی سپورت کوم چې افغانان امن پیدا کړي،
چې افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
عمران خان پر نوویل دا مداخله نه ده، یو مشوره ده. خو په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د جوړېدو امکان څومره دی؟ په کابل کې د ناټو ملکی استاذ نیکولاس کې د اپریل 15 ازادي رادیو ته ویل چې داسې اټکلونه ناسم دي. هغه وویل په افغانستان کې د جمهوری ریاست ټاکنو ته اولویت ورکول کیږي. نیکولاس کې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په حقیقت کې اوس دا ډیره مهمه ده چې د افغانانو سره مرسته وسی چې په سپتمبر کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تیار شي او پر وخت یې ترسره کړي او دې ته اولویت ورکول کیږي. د ناټو ملکی استازي وویل چې د ټاکنو او سولې پروسې سره مرستې ته متعهد دي. نیکولاس کې باور څرګند کړ چې د جمهوری ریاست انتخابات په افغانستان کې ممکن دي. هغه وویل د 2019 میلادي کال افغانستان د هغه سره چې په 2001 میلادي کال کې و ډیر فرق لري.
تمه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد چې نن په اسلام آباد کې روانه اونۍ قطر ته لاړ شي او د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استاذ سره شپږم دور خبري پیل کړي. په خوست کې یو شمیر پیغلو او میرمنو د جګړو لشکېلو خوا وغوښتل چې د سولې تر همدې خبرو حتی مخکې اوربند ته غاړه کیږدي. دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم وغوښتل چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په خاطر دې د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنسټ رښتینې همکاري وکړي. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو پیغلو او مېرمنو د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې په دې هېواد کې د سولې له یوې دایمي هوکړې مخکې اوربان ته غاړه کېږدي. دوی چې د سولې کوترې په نوم د ښځو د یوې مدني ټولنې په پرانیست غونډه کې راټولې شوې وې زیاتوله چې تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ 15,000 ناستې شوي، خو د جګړې پر کمولو یې څرګند اغېز نه دی لیدل شوی. د یادې ټولنې یوې غړي کلسوم چې د غونډې اساسي پیغام یې ولست، په هغه کې د افغانستان، امریکا او وسلوالو طالبانو پر مشرانو غږ شوی و چې د سولې تر بشپړو موافقو مخکې دې یوه دایمي اوربان ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غني او وسلوالو طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبرو اترو مخکې اوربان اعلان کړي چې لږ زموږ دردېدرې ولسا واخلي. تر څنګه په ګاونډیو هیوادونو غږ کوم چې د ګاونډي حقوق ډیر دي. د خپل شومو اهدافو لپاره انسانیت مه وژنئ، بلکې انسانانو ته ژوند ورکړئ. په افغانستان کې د یوې رښتونې سولې لپاره زړونه او اهداف صاف کړئ.
د پلوشې په نوم یوه خوستۍ مدني فعال وایي چې
دا شپږم ځل دی چې په قطر کې ناستې کېږي او د سولې په موارد خبرې اترې کېږي، خو څه مثبته اغېزه یې تر اوسه موږ نه دي لیدلې. نو موږ د ښکېلو غاړې نه او د مسؤولو کسانو نه دا غواړو چې زر تر زره باید د سوله موږ ته راشي او غوښتونکي یو او ډېر ورته لیواله یو.
د تقوا په نوم د سولې کوترې ټولنې یوې فعالې وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ډېری مالي او ځاني زیانونه افغانانو ته رسیږي.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خویندو ورونو ته رسیږي. موږ د خوشمشتو خویندو ورونو غوښتنه هم ده او دا هیله او ارزو ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورد باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي. وروسته دغه نه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د سولې کوترې د ټولنې مشرانو وایي چې دوی به په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د نورو حلو زلو تر څنګ هڅه وکړي چې د خلکو د شخصي دښمنۍ او ستونزو په ختمولو کې هم ونډه واخلي. د سهیلا نوري په نوم د یاد بنسټ یوې بلې فعالې وویل،
په خوست کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېری کورنۍ خپل منځي ستونزې لري. غواړو د هغوی کورونو ته ورشو او د ستونزو لپاره یو څه د حل لارې پیدا کړو.
په خوست کې داسې مهال ښځې او نجونې د اوربان د ټینګېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته د اپریل د 15 متر سفر مخکې 15 ورځې په افغانستان کې تیرې کړې او په کابل کې د ولسمشر غني په ګډون د نورو لوړ پوړو چارواکو، د مدني ټولنو له فعالینو او سیاسي شخصیتونو سره ولیدل او هغوی ته یې وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کابل ورځپاڼو هم نن د سولې مسله څېړلې. دغه چاپی خپرونه ته اجمل تورمان کتنه کوي.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، ډاکټر خلیلزاد چې د امریکا له خوا له طالبانو سره د سولې د مرکشي پلاوي مشر دی، د تیرې چهارشنبې په ورځې پارک کې د حکومتي چارواکو او سیاستوالو په غونډه کې یو څو سپینې خبرې کړې دي. په سرمقاله کې راغلي، د غونډې د یو ګډونوال د خبرو په غبرګون د نوموړي دا خبر په ټولنیزو رسنیو کې ډېره توده راغبرګه شوه چې دلته داسې کسان راټول دي چې زامن یې په جګړه کې نه وژل کېږي، نو دوی د سولې په ارزښت هم نه پوهیږي. د سرمقاله لیکونکي له نظره دغه لنډه خبره د افغان غمیزې ټول داستان بیانوي. دی لیکي، د جګړې دوام د هغه چا شعار دی چې نه یوازې دوی او اولادونه یې د جګړو له لمبو ډېر لرې دي، بلکې د نورو د بچیانو په وینو او مرګونو یې مستۍ جوړې دي. د خلیلزاد بله مهمه خبره دې غونډې ته دا وه چې دلته د امریکایي ځواکونو قومندان راتلو غوښتل یې یوه خبره درته وکړي، خو اوس یې زه د هغه په استازولۍ درته کوم او هغه دا چې نور امریکا وژلو او جګړې ته د پای ټکی ږدي. هشت سو ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د سولې نوې مذاکراتي پلاوی به تر راتلونکو دوه اونیو پورې معرفي شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي تر لیدو وروسته اوس ارګ او سپیدار وایي بحثونه روان دي او اټکل کېږي چې را روانه اونۍ دغه پلاوی د حکومت لخوا معرفي شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې دا پلاوی د تیر خلاف هر اړخیز دی او ټولې خواوې پکې په پام کې نیول شوې دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې حکومت تیر کال یو 12 کسیز پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره اعلان کړ، خو دا چې نوموړی پلاوی حکومتي و له پراخو انتقادونو سره مخ شو. ملي ارمن